درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د ازادي رادیو دی خبرونه ته مو هرکلی کوم. سهار مو نیکمرغه. د طالبانو حکومت وای په افغانستان کې د رسنیزو سرغړونو د چیرنو کمیسون بیا فعال شوی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ په یو ټویټ کې وویل، د دغه کمیسون فعالول یې د رسنیو د ملاتړ او د رسنیزو شکایتونو د اوریدو په برخه کې د ژمنتوب څرګندونه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون او رسنیزو بنسټونو په یو خبر پاڼه کې ویلي، د رسنیزو سرغړونو د ارزونې کمیسون هغه مهال ګټور ثابتېدای شي چې فعالیت یې خپلواک، مسلکي او شفاف وي. طالبان داسې مهال دا اقدام کوي چې د دوی د بیا ځلي حکومت له پیله سلګونه رسنۍ تړل شوي، پر رسنیو محدودیتونه زیات شوي او خبریالان په عام محضر کې وهل ټکول او ان توقیف شوي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په وو ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلونو خبرداری ورکړی دی. دغه ریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل، په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې په ورځ باران ووریږي او ممکن سیلونه هم پکې راووزي. څه باندې دوی اونۍ مخکې هم شدیدو بارانونو او سیلونو په افغانستان کې تر شلو زیات کسان مړه، سلګونه کورونه ویجاړ او شاوخوا 3000 هکتاره کرنیز ځمکه خراب کړه. د طالبانو حکومت وایي بهر ته د غنمو د صادرولو د انتقال مخنی ولیده. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د مالیه وزارت په حواله پرون ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، په دې برخه کې ټولو ګمرکونو ته لارښوونه لیږل شوې ده. نوموړي د دې ګام دلیل په هیواد کې دننه د غنمو د کمښت مخنیوي بللی دی. ازادي راډیو ته د فراه، هلمند او یوشمیر دور ولایتونو اوسیدونکو شکایت کړی و چې سږکال د غنمو لو په وخت کې هم د غنمو بیې د نورو کلونو په پرتله لوړې دي او لامل یې همدا ښودلی چې پاکستان ته انتقالیږي. د افغانستان د یوشمیر کورنیو رسنیو د راپور له مخې په دایکنډي ولایت کې یوې ترافیکي پیښې درې ښځې وژلې او د ښځو او ماشومانو په ګډون اووه تنه ټپیان کړي دي. دا پیښه پرون د دایکنډي په میرامور ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو فلاین کوچ موټر له سړکه واوښت او چپه شو. د راپورونو له مخې ټپیان د غزنی روغتون ته بیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیا تورنه کړې چې د بندرونو په بندولو له غلې دانیا او نورو موادو د جګړې د وسلې په توګه کار اخلي. بلینکن پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وینا په مهال وویل، د روسیې د اقداماتو له کبله د اوکراین په سیلوګانو کې 40 میلیونه ټنه غله له استفادې پرته پاتې ده. د بلینکن په وینا په نړۍ کې د خوړو په زیرمو کې د کموالي له کبله بیې ډېرې لوړې شوي او په وینا یې دا د دې سبب کیږي چې ډېر خلک د خوړو له نه مسؤلیت سره مخامخ شي. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي بیا ویلي دا غلطه ده چې د دوی هیواد دی د هغه بحران سبب وبلل شي چې له کلونو راهیسې دوام لري. او د امریکا سنا جرګې اوکراین ته د 40 میلیارد ډالرو پوځي او اقتصادي مرستو بسته په غوڅ اکثریت تایید کړه. د مرستې ته شپږ اتیا سناتورانو مثبتې رای ورکړې، خو د مخالف رایو شمیر یوازې 11 و. ټاکل شوې ده د دغو مرستو سند ژر تر ژره د امریکا د ولسمشر جو بایډن لخوا لاسلیک یا توشی شي. تېره اونۍ د کانګرس استازو جرګې دا سند تصویب کړی و.
زمو شخله ازادي رادیو اوري د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي.
د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي په چپو کې پروګرام تکرارو. نن یک شنبه ده، د 1400 لومړی لمریز کال د ساور دیر شمه او د میلادي 2022م د می شلمه. د روانې خبرونه په دوام کې د تلویزیونونو د شزینه ویندویانو د مخ پټولو په اړه د طالبانو پریکړه په داخل او خارج کې لتوند او اکسل عملونو سره مخامخ شوه.
زما په فکر دا هسي او بهانه ده چې خزي ورو ورو له صحنه لری کړای شي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسون د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د کمیسون لغوه کېدا وغندله. په کندهار کې لزدکرو پاتې کلیوالو لپاره یو سیار شونځای او کتابتون جوړ شوی.
کومو شالت شونځای جوړو، شونکې راولو، تعمیر جوړو، ډیر وخت نیسي او ډیر امکانات صورت لري.
په کندوز کې ساشکال د لبنیاتو تولید ډیر شوی.
د خپل لبنیات الحمله به خزيات دي کفایت کوي د موږ وطن ته.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ټلویزیونونو پر شزینه وهندویانو د مخ پټولو په اړه د طالبانو نوی امر خبرګونونه پارولې دي. پرون د افغانستان یو شمیر ټلویزیونونو تایید کړ چې د طالبانو مسؤولو چارواکو ورته ویلي چې شزینه وهندویان باید پټ مخبرونه وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت وایند خپل د کار ننګ کړي، خو منتقدان وایي طالبان د دې حکم لپاره قانع کوونکی استدلال نه لري. تفصیل اسد الله لودین باندې کوي.
په افغانستان کې د یو شمیر خصوصي ټلویزیونونو ویندویان پروند لومړي ځل لپاره داسې را څرګند شوه چې پر پوړنی سربېره یې خوله او پوزه هم په ماسک یا نقاب باندې پټ کړی وو. د دغو ټلویزیونونو مسولانو ویلي طالبانو په شفاهي ډول ورته ویلي چې ویندویان یې باید د خبرونو پر مهال لسترګو پراته نور مخ پټ وساتي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پریکړې پراخ خبرګونونه هم پارولې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د خځو د څنګه مسولې او د افغانستان لپاره د دغه سازمان په خوانی چیړون کې هیدربار په همدې تلاو خپل ټویټ کې لیکلي له عامه ژوند د خځو د لری کولو لپاره د طالبانو کمپاین په چټکۍ مخته روان دی. د افغانستان د بشري حقوقو په خوانی مشر شهرزاد اکبر هم پر طالبانو نیوکه کړې او ویلي دي د شرم ځای دی چې نیم افغانان وږي وي د کیږي، هر ورځ له چاودنو، وژنو او ځانوژنو نه رانځوړي، نړۍ ته مو د ګدایي لاس اوږد کړی دی. خو د حاکمانو لومړیتوب زموږ پر مخ ویښتو او د ټیکري پر رنګ د محدودیتونو لګول دي. له پرون راهیسې داسې خبرګونونه ډیر تر سترګو کیږي. خو د طالبانو ویانځه بهلا مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې د دغه پریکړې ننګ وکړه.
خواهش ما میاست که افغانان به خواهرای ما
زموږ هیله داده چې ټول افغانان او خویندې مراعت کړي. یو دینی امر دی، داسې امر دی چې د دوی او کورنیو له عفت او عزت سره یې مرسته کوي. دا کوم ګواښ نه دی. تاسو خبر یاست چې څه موده مخکې د کورونا وبا له کبله خلک مجبور و چې ماسک بند کړي. اوس که دینی امر هم همداسې وي، ستونزه یې څه ده؟
اگر امر دینی هم شي یک چیزی باشه باز چی میشه؟
خو خبریالان امینه ورداګه او عبیده سپوږمۍ بیا د ښاغلي مجاهد خبرې قانع کوونکې نه بولي.
د مجاهد دا خبره سراسر غلطه ده. مخکې هم چې کورونا وایروس وو په رسنیو کې نطقانو په آزاد مخ باندې پرته د کوم ماسک نه خپل رسنیز فعالیت مخته وړلو. دا ډول محدودیتونه دوی اصلا د ښځو د حضور سره ستونزه لري.
په اسلام کې د ښځې لاسونه، پښې او مخ عورت کې نه دي شامل. زما په فکر دا هسې یوه بهانه ده چې ښځې ورو ورو له صحنې لري کړای شي. دوی د واضح یو فرمان کې ووایي چې ټولې ښځې د پر کور کښېني، ښځې د کار نه کوي، ښځې د زده کړې نه کوي، ښځې د هېڅ شي حق نه لري، حتی ښځې د ژوند حق نه لري.
طالبانو بیا له دې وړاندې د حجاب موضوع کورنۍ، اسلامي او دودیزه بللې ده او ویلي دي چې بهرنیان باید دې ډول چارو کې مداخله ونه کړي.
د ښځو خلاف د محدودیتونو په دوام کې د طالبانو د دې نوي اقدام د هدف په اړه مې د ښځو د حقونو د وی فعال نرګس مومن نظر پوښتلې.
د چوار تر بل د دوی ټوله حکومتداري یوازې او یوازې د ښځو په پوړنی باندې څرخي. ښځې څه ډول حجاب وکړي، ښځې څه ډول کوره ووزي، ښځې څه وکړي څه ونه کړي، له بده مرغه دا هغه ترخه حقایق دي چې موږ د تیرو لسو میاشتو نهو لسو میاشتو راهیسې د همدغې خبرو سره مخامخ یو. دا وار تر بله ښځو ته زمینه سختول دي، ښځې محوه کول دي، ښځې فلجول دي، ښځې بیخي هیرول دي. دا چې څوک یو کس په تلویزیون کې ظاهر کیږي هغه بنا پر چهره یې ظاهر کیږي چې د هغې چهره ولیدل شي، د هغې څهره او څاره شي. نو کله چې ته یو کس د تلویزیون په سکرین باندې کینوې او بیا بېرته هغې ته وایي چې مخ دې پټ کړه، نو د دې معنی څه شی ده؟ ته دغه ټوله نړۍ حیرانه پاتې ده چې یوازې دغه ټوله حکومت ولی ولې یوازې او یوازې د ښځو په ضد کار کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو کمشنر وای د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون منحلیدو ناهیلی کړی دی. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بینټ هم د موضوع ته خبرګون شولې او دای د طالبانو ستره ناکامي بللې ده. طالبانو ویلي د بشري حقوقو د کمیسون په ګډون یو شمېر ادارې د مالی ستونزو او نه اړتیا لبخې لغوه کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د لمنځوړلو په برخه کې د طالبانو پریکړه په کلکو ټکو غندلې او د یو ژور شاتګ ګامې بللې دی. میشل باشلی پرون ویل چې دې اقدام نهیلې کړې ده. میرمن باشلی په یو بیان کې ویلي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په وروستیو کلونو کې تر سختو شرایطو لاندې فوق العاده کارونه ترسره کړل او د قربانیانو په ګډون یې د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته پام کاوه. هغې دغه راز ویلي کابل ته د تیر مارچ میاشتې د سفر پر مهال له طالب چارواکو سره خبرو کې د یوه داسې خپلواک چوکاټ د رامنځته کېدو پر اهمیت خبرې کړي چې وکولی سي د بشري حقوقو په برخه کې د خلکو شکایتونه ثبت او چارواکو ته یې ورسوي. طالبانو په دې وروستیو کې د یوه مکتوب له لارې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملي امنیت شورا د ملي مصالحې عالي شورا د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسیون او د ولسي جرګې او مشرانو جرګې دارالانشا وی لغوه کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي ځینې داسې ارګانونه و چې په خبره یې اوس ورته اړتیا نه وه او د مالي ستونزو له کبله لغوه سول. د بشري حقوقو د کمیسیون لغوه کېدو ته د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بانټ هم خبرګون شولې ده. هغه پرون پر خپل ټوئیټر پاڼه د کمیسیون لغوه کېدل یو لوی شاتک بللې ده. بانټ ویلي د بشري حقوقو د څارنې او پراختیا لپاره یو کورنی خپلواک میکانیزم ته اړتیا ډېره ده. نوموړي چې دا مهال په کابل کې دی وایي چې له طالب چارواکو سره به پر دې موضوع خبرې وکړي. طالبانو له دې وړاندې د ښځو چارو وزارت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ګډون یو شمېر نورې ادارې هم منحل یا له یو بل سره یو ځای کړي دي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له هر شنبه تر چهارشنبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
په غزنی کې پر روغتیایي کارکونکو 133 موټر سایکلونه ویشل شوې دي. روغتیایي چارواکي وایي د غزنی ولایت په مرکز او اتلس ولسوالیو کې به له دې موټر سایکلونو څخه واکسیناتوران او روغتیایي کارکونکي کار اخلي.
روغتیایي چارواکي وایي دغه موټر سایکلونو ویشت روغتیایي کارکونکو د سانتیا په برخه کې تر سره سوي. دوی وایي دغه موټر سایکلان د یونیسف په مالی مرسته د ادم موسسې له لوري د دوی ادارې ته ورکړل شوی دی. د غزنی د ملکی روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د غزنی ولایت په اتلس ولسوالیو کې به له دغه 133 موټر سایکلونو څخه واکسیناتوران او روغتیایي کارکونکي ګټه پورته کوي. نو موړای په غزنی مرکز او ولسوالیو کې د شوروغ دایي خدماتو په وړاندې کولو کې د دغه وسایل او ویش او کارول اغیزمن بولی.
د موټرسایکلو توزیع هدف دا ولو چې ورکشتن تران او سیکار کوونکې په وخت سره ټول کولو ته ورسیږي او د خدماتو د واکسین خدماتو پوشش یا کوریج د لوړ کې او ټول ماشومان سي لسی مرکز ته خلری دي او په وخت سره واکسین سره ترسیدای انده مشکل حل سي.
شاغله همت زیاتوی د دغه مرستو په لړ کې یو اراده ایمبولانس هم شامل و چې د غزنی د ناور ولسوالۍ روغتیایي مرکز ته وسپارل سو. په دغه غونډه کې د غزنی د والی ترڅنګ زینو چارواکو هم برخه اخیستی و. والی مولوی محمد ساکا خونزاده د یونیسف ادارې او د ادم موسسې له مسولینو څخه د روغتیایي خدماتو په برخه کې د مرستو لامل مننه وکړه او روغتیایي کارکونکو ته د دې موټرسایکلونو ویش د خلکو د روغتیایي ستونزو په هواري کې اغیزمن وبالو.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
په داسې حال کې چې د ډالرو په وړاندې د پاکستاني روپیو ارزښت په بې ساري ډول مخ په کمیدو دی، د پاکستان حکومت د قطر په مرکز دوحه کې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره د پور پر شرایطو خبرې پیل کړې دي. دا خبرې د چهارشنبه په ورځ پیل شوې. د پاکستان د مالی وزارت وایي چې دا خبرې به د میتر تر 15 پورې دوام وکړي. دا خبرې په داسې حال کې پیل شوې چې د پاکستان د مرکزی بانک اسعاري زیرمه څه باندې 10 میلیارد ډالرو ته راټیټه شوې ده. په همدې حال کې د پاکستان د اسعارو د تبادلې په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 200 روپیو تبادله شوی. په دې موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
په کراچۍ کې د بهرنو پیسو بدلونکو ایکسچینج کمپنو اتحادی یو غړی ظفر پراچا وویل چې د وړاندې نه موږ او د اقتصادي چارو کارپوهانو د پاکستان د اقتصاد په اړه کومي اندېښنې ښودلې وي هم هغه وشوي.
آج ایک اور خراب دن را پاکستان کی معیشت کے لیے.
دی وای چې نن د پاکستان د اقتصاد لپاره بلا بدر وزوا چې ډالر له 200 روپو پورته شوی. په هیواد کې د ډالر غوښتنه یا طلب په دوامداره توګه مخ په زیاتېدو دی او په داسې حال کې بیا له بهر څخه عام پاکستانیانو لخوا د ډالر راستول هم راټیټ شوی. هر څوک غواړي چې د نرخ لوړیدو سره یو څه وګټم، خو دا ښه کار نه دی. د پاکستان سټیټ بینک یا مرکزی بینک د رپورټ تر مخه په 13 اونۍ کې ډالر بیا 4.08 روپۍ لوړه شوی. د اپریل په لومړۍ کې د نوي حکومت له راتګ راهیسې په هیواد کې ډالر شاوخوا 10 روپۍ لوړ شوی دی. په پېښور کې شنونکي او د اقتصادي چارو کارپوه محمد مهتاب خان وایي چې ډالر ارزښت سیوا کیږي نو اثر به په عام ولسوي
عوام باندې هم د دې بوج او د وسپو راغله هم دی او نور به هم راځي. ک پټرولیم مصنوعات چې هغه مونږه امپورټ کوو او هغه نور هم زیات شي، زره مبادله ذخایر هم لاندې راغورځيږي.
دان رسپانی په خپل یو راپور کې ویلي چې په پاکستان د IMF او د بهر هیوادونو شاوخوا 145 ارب ډالر قرضه ده. روان مالی کال کې چې د ډالر بیا 240 روپۍ لوړ شوې ده چې ورسره په پاکستان د بهرنو قرضونو کې 115 ارب روپۍ سیوا شوې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي په څپو کې پروګرام تکرارو. د امریکا ولسمشر جو بایدن له ناتو تړون سره د فنلند او سویډن د یو ځای کېدو د غوښتنې کلک ملاتړ وکړ. بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې د فنلند او سویډن له مشرانو سره وکتل او دا هیوادونه لوی دیموکراسي او د لوړې کچې وړ ملګري وبلل. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه پر راپور چمتو کړی چې اسد الله لودین وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل دا یو ویاړ و چې پرونې د سویډن د صدر اعظم مګدالینا اندرسن او د فنلند ولسمشر ساولی نینیستو هرکلی وکړ. بایدن ویلی له دغه مشرانو سره یې سپینه ماڼۍ کې د دوی د ارزښتناکې غوښتنې په تړاو خبرې کړې دي. هغه غوښتنه چې په ناټو سازمان کې د دغو پخوانیو بې پلوه هیوادونو د غړیتوب په اړه ده. بایدن د نړۍ په تر ټولو پیاوړي دفاعي سازمان ناټو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې کلک ملاتړ څرګند کړ. بایدن وویل دولت به نن د دغو هیوادونو د غوښتنې راپور خپل کانګرس ته وړاندې کړي او هغوی باید د ناټو سازمان پراختیا تایید کړي. بایدن وویل فنلند او سویډن د ناټو د غړیتوب ټولې اړتیاوې پوره کړي او په خبره یې له ناټو سره د اروپا د شمال د دغو هیوادونو یو ځای کېدل به د متحدانو امنیت لا ټینګ کړي. سویډن او فنلند د ناتو په سازمان کې د غړیتوب له رسمي غوښتنې مخکې ویلي دوی پر اوکراین د روسیې یرغل اړ کړل چې په دغه پوځي سازمان کې داخل شي. بل ورته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د اروپا په ختیځ کې د ناتو پراختیا ته اندېښمن دی او هغه پر اوکراین د جګړې توجه هم پر دې کړې چې ګواکې ناتو ته نږدې کېده. فنلند هم لکه اوکراین له روسیې سره د ځمکې اوږده پوله لري او سویډن بیا له روسیې سره سمندري سرحد لري. د روسیې ولسمشر ویلي ناتو سازمان باید پراخ نشي، خو د امریکا ولسمشر په ځواب کې ویلي له ناتو سره یو ځای کېدونکي نوي هیوادونه هیچا ته ګواښ نه پیښوي. پر روسیې سربیره د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم له ناتو سره د فنلند او سویډن د یو ځای کېدو مخالفت کړی دی. د فنلند ولسمشر ساولی نینیستو ویلی دای به د ترکیې له ولسمشر سره خبرې وکړي او هغوی ته بل خپل اړخه د امنیت ډاډ ورکړي. اردوغان، سویډن او فنلند دواړه د ترهګرو ملاتړي هیوادونه بللي. د هغه اشاره د کردستان کارګر ګوند پی کی کی ملاتړ ته وچې په فعالیت بندیز لګیدلی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د اساسي رادیو خبرونه تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې برخه کې دوه ښه خبرونه لرو. یو دا دی چې په کندهار کې یو رضاکار بنسټ سیار کتابتون جوړ کړی او په کندوز کې بیا سږ کال د لبنیاتو تولید زیات شوی دی. لومړی کندهار ته ځو. په دې ولایت کې په لومړي ځل یو رضاکار بنسټ سیار شوانځی او کتابتون جوړ کړی دی. په درسي توکو سنبال دغه عصري ګرځنده شوانځی د قلملار په نوم د رضاکار بنسټ له لوري جوړ شوی دی. دا ګرځنده شوانځی د کندهار په ولسوالیو کې کلی په کلی ګرځي او له زده کړو پاتې ماشومانو ته زده کړې ورکوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په لومړي ځل د زده کړو لپاره قدمونه اخلي. له زده کړو پاته دا ماشومان د کندهار د یوې سرحدي ولسوالۍ سپین بولدک اوسیدونکي دي. دوی تازه د یوه سیار ښوونځي د زده کړو په بهیر کې شامل سوي. د دوی له جملې نازنین او میرویس خوښ دي او زده کړې د خپل راتلونکي لپاره ګټورې بولي.
زه ډېره خوشحاله یم چې دلته درس وایم. قضیه غواړم چې معلم سم ستانور نجون ته درس وایم. پوښتنه مې دا ده چې موږ لپاره ښوونځي کورسونه او داسې نور ځایونه چې زده کړې کېږي باید موږ لپاره جوړ شي. موږ خپل زده کړه وکړو. موږ خپل ګران هیواد افغانستان ته باید خدمت وکړو. په ځان کې موږ کولای چې خپل ګران هیواد ویجاړ هیواد ودان.
د سیار زده کړو دا بهیر د قلم لار په نوم د یو مدني بنسټ لخوا پیل شوی. د قلم لار مدني ټولنه له کلونو راهیسې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د زده کړو د پراختیا په برخه کې د عامه پوهاوي کمپاینونه ترسره کوي چې اوس یې په یوه تازه او کمسارې ګام کې د کندهار په لیرو پرتو سیمو کې له زده کړو د پاتې ماشومانو لپاره داسې مجهز ګرځنده ښوونځی جوړ کړی چې تر نهم ټولګي به ماشومانو ته د کتاب او سبسو درسي موادو په مټ زده کړې ورکوي. د قلم لار مدني ټولنې مشر متي الله وسا ازادي راډیو ته وویل چې یاد ښوونځي د خپلو رضاکار کارکونکو په مټ جوړ کړي چې اغیز به زیات وي.
یو شمیر سیمه کې موږ د کلونو څخه ګرځو هلته وسم ښوونځي نسته، ښوونکي نسته، تعمیر نسته. که موږ هلته ښوونځي جوړو، ښوونکي راولو، تعمیر جوړو، ډیر وخت نیسي او ډیر امکانات ضرورت لري. افغانستان اوس په یو بد وضعیت کې دی، د نورو مرستو اړتیا لري. موږ د همدې لپاره دا انګېزه و چې افغانان په خپل مټ باندې خپل هم څه کولای شي. نو ځکه مې دا افتخار په خپل منځ د پانان لپاره په پانان په مالیم ملاتړ رامنځته کوي چې هغه سیمو ته به تدریس رسوو چې دوی هلته مالیم نه لري، ښوونکی نه لري.
دغه ګرځنده ښوونځی چې جغی سیستم، کتابتون، تلویزیون او پلمریز برېښنا مجهز دی په هر سیمه کې رضاکار ښوونکي لري چې ټول مواد د افغانستان د تعلیمي نصاب مطابق تدریسیږي. د قلم لار ټولنې یو رضاکار کارکونکی رحمت الله برګزی وایي هڅه کوي په انلاین بڼه هم زده کوونکو ته د درسي موادو د رسولو زمینه برابره کړي.
موږ تقریبا 300 رضاکاران لرو چې باقي 300 ښځینه دي او باقي 2000 کسان چې نه لري. موږ په خپل کورسونو سره موږ په کور کې پلان د پاره چې موږ انټرنیټ ته لاسرسی نه لرو، ویډیوګانې د تدریس په شکل باندې دي، ته ویډیوګانې ما ده کوو چې پلان آفلاین دي، پلازما ته راوړو د پلاش په طریقه دی وسل کیږي او دا غو تدریس تر زده کوونکو رسو.
پاینی وخت کې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو عطا الله او عطا محمد چې د ښوونځي په سیمه کې د لومړي ځل لپاره فعال شوی وای د زده کړو د پراختیا لپاره د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې د دوی د ماشومانو پر راتلونکي مثبت اغیز کوي.
موږ ډیر خوشاله یو ځکه چې موږ کوچنیان به تعلیم او خصوصا به انجینری تقریبا د امارات سره غړي دي اته میاشتې نه میاشتې چې یو انجینر ښوونځي ته نه درته. نو موږ خوشاله یو په دې ښوونځي باندې.
دا موږ د ماشومان لپاره ډیر د شبیق ور ساده د کلمنا د پات سره سوي ده په دې باندې موږ ماشومان انجینري کوي
د کلم لار ټولنې مسولان وایي دغه سیار ښوونځی به کلی په کلی ګرځي او له زده کړو پاته هلکانو او نجونو ته به زده کړې ورکوي چې له ازمایښتي کار وروسته به د دغه ډول ښوونځیو شمیر زیات کړي.
موږ په ګران وطن کې
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غوندې تو پوزین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځې د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
په کندز کې سږ کال د لبنیاتو په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د کندز د کرنې او بولګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د مالداری وضعیت ښه شوی چې په نتیجه کې سږ کال د لبنیاتو په تولید کې زیاتوالی راغلی دی. یو شمېر مالداران هم وایي دوی هر ورځ تازه شیدې، مستې، شلومبې، کوچ، پنیر، چکه او لشیدو جوړ نور خوراکي توکي بازار ته وړاندې کوي او له همدې درکه عواید ترلاسه کوي. نور حال په دې راپور کې
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې 1300 ټنه لبنیات تولید شوي چې د تیر کال په پرتله 10% ډیروالی ښیي او له دې درکه مالدارانو ښه عواید ترلاسه کړی. د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن وایي د پسرلی په موسم کې په څیر ځایونو کې پریمانه واښه او د امنیت ښه والی هغه لاملونه دي چې سږ کال د لبنیاتو په تولیداتو کې زیاتوالی راغلی.
خارجي لبنیاتو د افغانستان تولیداتو چې هغه لبنیات دي او که نور شی دي خامخا تاوان هغه رسوي، خو موږ په دې کوشش کوي. موږ دا غواړو چې دغه مشکل د مشرانو سره په مشوره باندې دا حل سي او هغه خارجي لبنیات موږ د هغه مخنیوی وکړو او موږ پرېنو چې هغه وطن ته راورسي، ځکه د موږ خپل لبنیات الحمدلله بیخي زیات دي، کفایت کوي د موږ
د مالداری د څنګه یو شمیر متخصصان هم وایي چې په وروستیو کلونو کې د شیدو غواګانو او د غوښې غویانو د اصلاح په برخه کې ښه کارونه ترسره شوي او له امله یې د مالدارانو اقتصاد ورسره ښه شوی دی. د مالداری د څنګه متخصص جمعه خان راته وویل
اقتصادي اړخ دا ده، مثلا یو غوا کاکو وطنۍ غوا د هغه خوسی یو کلن په بازار کې منډۍ کې مثلا 1500 افغانۍ خرڅېږي، او که چیره هغه وطنۍ غوا یو عادي وطنی جوانانه حامله درسوی هغه یعنی پلس زر افغانی دیغه یو کلن خوسی خرسیگی یعنی تقریبا 60,000 روپۍ دلته مالدار ګټه وکړه تفاوت راغی.
د کندز ښار اړوند الچین سیمه یو مالدار اسدالله که څه هم له خپل کاروبار څخه راضي دی، خو ټینګار کوي که چیرې له بهرنیو هیوادونو څخه د لبنیاتو پر واردولو بندیز ولګول شي نو د مالدارانو اقتصاد به وده وکړي.
شیر و ماست که از خارج می فعلان بازارای ما را کلا خراب کرده، ما نمیتونیم
دوباره شیدیا و مستی چې له بهرنیو هیوادونو څخه د وطن بازار نو ته راوړل کیږي زموږ بازار خراب کړی دی. که څه هم وطنی لبنیات د بهرنیو لبنیاتو په پرتله له ښه کیفیت څخه برخمن دي، باید د خارجي لبنیاتو پر واردولو بندیز ولګول سي.
د نوموړي ولایت د سیدرک سیمې یو بل مالدار بسم الله هم وایي چې د مالداری له لارې د خپلې 14 کسیزې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي.
با تعداد 10 دانه شکر الحمدلله مال داریم، روزانه 300 لیتر
زه خپل 10 غواګانې لرم او هر ورځ 300 لیتر تازه شیدې بازار ته وړاندې کوم. یو لیتر شیدې په 15 افغانۍ پلورم، خو په بازار کې د څارویو خوراکي توکي ګران دي او له همدې لارې د خپلې کورنۍ روزګار پر مخ وړم.
د چارواکو په خبره په افغانستان کې د کرنې ترڅنګ مالداری هم مهم اقتصادي ارزښت لري، ځکه زیات شمېر کورنۍ په تیره کلیوالي کورنۍ د خپلو کورنیو یوه اندازه لومړنۍ اقتصادي اړتیاوې د مالدارۍ له لارې پوره کوي.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
هلمند ولایت کې غنم پر رسیدو دي، دلته خلک تجاران د هلمند ولایت د ښار په دروازو کې ناست او غنم رانیسي په ګرانه بیه. په ښار کې دننه غریبان خلک غنم ته ډېر ضرورت لري، مګر غنم بیه ډېر جګې دي. نو دولت نه مې دا غوښتنه ده چې دا نرخ خپل په سر واخلي او د غنم بیه ډېره لوړه نه شي، ځکه چې تجاران یې د زیرمه کولو دپاره رانیسي او بیه به هماغه سره لوړه ده لکه چې تېر کال کې وه.
بشیر احمد ارمان د هلمند ولایت نه د جوړ سولې ستاسو د پیغام پرېږم. دغه د په دغه هلمند ولایت کې ډېره زیاته خوراکي مواد چې ډېر زیات ګران شوي دي. موږ طالبان د حکومت څخه دغه هیله کوو چې دغه لږ څه یو برغنامې ورته وټاکي، یو بیه ورته وټاکي. اته د یو سل غوړو 10 لیټره سل غوړو بیه تر 4000 کلدار یا 4500 کلدار پورې رسېدلې.
ننګرهار ولایت سره ورو ورو سره
غږیږم. ورور، دغه اسلامي امارت کارونه باید دغه موسسې او مکتبونه او نور ته د اجازې کار ورکړي چې کارونه پټه بدارېدلی دی او خلکو زیادتیا.
د روان خبرونې په دوام کې د آزادۍ په چپو کې پروګرام لرو چې پرون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی و، خو تر دې وړاندې د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په وو ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلونو خبرداری ورکړی دی. دغه ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې په ورځ باران ووري شي او ممکن سیلونه هم پکې وپهی شي. د طالبانو حکومت وایي بهر ته د غنمو د صادراتو او انتقالولو مخه نیولې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د مالی وزارت په حواله پرون ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، په دې برخه کې ټولو ګمرکونو ته لارښوونه استول شوې ده. د افغانستان د یو شمیر کورنیو رسنیو د راپور له مخې په دایکنډي ولایت کې یوې ترافیکي پېښې درې ښځې وژلې او د ښځو او ماشومانو په ګډون وطنه ټپیان کړي دي. د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د رسنیزو سرغړونو د څېړنو کمیسون بیا فعال شوی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي، دغه کمیسون فعال اولې د رسنیو د ملاتړ او د رسنیزو شکایتونو د اوریدو په برخه کې د دوی تشبنی څرګندونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیا تورنه کړي چې د بندرونو په بندولو له غلې دانې او نورو موادو د جګړې د وسلې په توګه کار اخلي، او د امریکا سناچرګي اوکراین ته د 40 میلیارډ ډالر پوځي او اقتصادي مرستو بسته په غوسه اکثریت تایید کړه.
آزادی پڅپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. طالبان و یوشمیر ادارې لغوه کړې دي. پر دې ادارو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسون، د مشرانو ولسی جرګې دارالانشا، د ملي مصالحې دالی شورا او د ملي امنیت شورا ادارې شامل دي. د طالبانو د حکومت پرستیال ویان انعام الله سمنګانی وای چې دغو ادارو ته نور اړتیا نه وه او دوی د نوي کال په مالی بودیجه کې نه دي شامل کړي. د طالبانو پر دې پریکړه اروپایي ټولنې عکس العمل ښودلی او دا پریکړه یې تېروتنه بللې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر توماس نیکلسن د چهارشنبې په ورځ پر ټویټر ولیکل چې په افغانستان کې د مهمو بنسټونو د لغوه کېدو په اړه د طالبانو اقدامات د بشري حقوقو او اصولو په برخه کې د اندېښنې وړ دي. ښاغلی نیکلسن زیاتوي چې تر لسیزو نشټو او جګړو وروسته دغو ټولو بنسټونو ته ضرورت و. بلخوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي وان برانت په ټویټر کې د طالبانو پر دې پریکړه خواشیني څرګنده کړې ده او ویلې دي چې یوازې قانوني حکومتونه د بنسټونو په تغییر کې د صلاحیت حق لري. شاغلی برانت ټینګار کړی چې په داسې حال کې چې افغانستان اوس مهال د نړیوال ټولنې پر بشري مرستو تکیه دی، په دا ډول وضعیت کې دا پریکړې حیرانوونکې دي. د بحث لپاره مو دغو کسانو ته بلنه ورکړې ده. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی، محمد ابوالاحرار رامسپور د کابل پوهنتون پخوانی استاد او د چارو کتونکی نجیب الله آزاد. لومړی به راشم له شاغلی کریمی څخه به د دغه پریکړې په اړه نور وضاحت وغواړم. کریمی صاحب، څه شی د دې باعث شو چې طالبانو دغه ادارې لغوه کړي؟
تاسو پوهیږئ چې اوسنی نظام یا اوسنی چې کوم حکومت ته د بودیجوي هغه ستونزو له امله څخه چې د هیواد ته باید هغه اړین خدمات عرضه کړي، هغه مواردو کې چې ضرور وي هلته باید خدمات عرضه کړي. چون دغه کمیسیونونه یا ادارې اوس مهال فعالیت متوقف و هغوی ته اړتیا زیاته نه لیدل کېدله، نو په همدې اساس باندې د هغوی فعالیتونه درېدلي دي او که چیرې احیانا اړتیا پېښه شي وروسته هم بیا احیا کېدلی شي.
لکه څرنګه چې په مقدمه کې هم ما اشاره ورته وکړه، د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر توماس نیکلسن وایي چې په داسې وخت کې چې افغانانو سره مرستې روانې دي، دغو ادارو ته ضرورت و. څه فکر کوئ کله چې تاسو دا ادارې لغوه کولې له هغه نړیوالو سره چې افغانستان سره په بشري برخه کې مرستې کوي څه تفاهم شوی؟
د افغانستان په داخل کې کوم ادارات دی او فعالیتونه مخې توري هغه خو د افغانستان تر داخلي مسایلو پورې زیاتره ربط لرلود ولې کوم ابعاد له خارجه بهرني بودونه درلود له خارجانو سره کړو درلود دا چې نه دي بالکل کوم کانال شتون نه لري چې له وی سره د کارونه منسجم شي.
کریمی صاحب دا پوښتنه هم له تاسو وکم بیا به نورو ملمنو ته مخه کړم. ستاسو په حکومت باندې د نړیوالو یو لوی انتقاد دا دی چې بشري حقونه لکه څنګه چې دوی غوښتنه لري نه رعایت کیږي، نو په داس وخت کې له سیاسي پلوه دا پریکړه سمه ده چې دا کمیسیون لغوه شي؟
اوس مهال د اسلامي امارت لپاره تکثر د بشر د حقوقو په برخه کې هیڅ کوم نیمګړتیا او ستونزه نشته. په کوم ځای کې چې هغه موارد چې د بشري حقوقو اړوند وي او تشخیص یې د اسلامي اصولو په رڼا کې رسیدګي ورته کېدلای شي، ولې ما مخکې یادونه وکړه بیا هم کچیر احیانا و دغه کمیسیونونو احیا کولو ته بیرته اړتیا پیښه شي هم کېدلای شي چې بیرته بیا فعالیتونه پیل کړي.
مننه رامسپور صاحب، ته راشم تاسو څه فکر کوئ چې په دغه اوسنی شرایطو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ادارې ته ضرورت وو او کنه ضرورت نشته؟
یو تشکیل دی او اداره چې کله جوړیږي هغه به د ضرورت په مطابقت سره وي چې ضرورت ورته موجود وي او کاری تداخل ایجاد ونکي او خپل مؤثریت او کارایي ولري. دا دوه اصل دي چې بعد مؤثریت او کارایي پکې موجود وي او پکې سیاسي اهداف نغښت نه وي، بلکې بعد هغه اداري اهداف چې د اداري تشکیل څخه په نظر کې دي هغه بعد مطرح وي. نو دا تشکیلات چې اوس مثلا اسلامي امارات لغوه کړي دي، ځینې د تشکیلات داسې وو چې مثلا سیاسي اړخ یې ډېر وو، ځینې داسې وو چې کاري تداخل ایجاد کړی وو. مثلا تاسو د امنیت شورا ته وګورئ، دا داسې یو اداره وو چې مخکې تقریبا درې نور ادارې فلج کړي وو، د ملي دفاع، امنیت ملي یا وزارت داخله، او دا حالان چې بعد یو مشورتي نهاد وو دا تقریبا یو اجرایی نهاد باندې بدل شوی وو. او بل تشکیل مثلا د کمیسیون د نظارت د قانون اساسي وو چې په موجوده حالت کې موږ اساسي قانون تر اوسه نه لرو، خو په خو چې دا ضرورت محسوس نه وو. اولته یو پرنسپ د اسلامي فقه چې وایي چې اذا سقط الاصل سقط الفرع، کچېره اصل سقط شوی وي نو فرع خپل خود سقط کیږي. او بل دا دارالانشا د شورا ملي هم همدغه پرندغه فرمول باندې راځي، حالان چې موږ شورا ملي نه لرو، پارلمان نه لرو، نو طبیعي ده چې دارالانشا یو اضافي بوج په بودیجه باندې. خو پاتې کیږي دا مسله د کمیسیون د حقوق بشر. کمیسیون د حقوق بشر داسې یو نهاد چې دا د هغه بین المللي مواثیقو سره سم چې یو د پاریس اصول موږ ورته وایو او په 1993 کال کې دا تصویب شوی دی، د هغې پر بنسټ اکثرا هیوادونه دا نهادونه یا د نهادونو په تصویر یو تشکل لکه د کمیټې په شکل یا یو شخص د امبودزمن په صفت دوی لري. خصوصا د اسلامي هیوادونو کچې د موږ تاسو وګورو هغه کوم 50 هیوادونه چې د اسلامي کنفرانس په لیټوب لري، تقریبا ودرش دغه هیوادونو په همدغه بڼه یو شی لري، یا کمیسیون لري، یا کمیته لري، یا یو شخص چې دوی د حقوق بشر څارنه کوي او خپل ګزارشات وړاندې کوي. نو دا کمیسیون د دغسې بین المللي مواثیقو پر بنسټ جوړ شوی و په تقریبا 2 کال کې، او دا ډېر عمده نقش درلود.
آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه ادارې چې لغوه شوي دي، آیا دې ته ضرورت و چې په دغه وخت کې لغوه شي او کنه دا ادارې لکه څرنګه چې رامسپور صاحب توضیح کړي ځینې اضافي وي؟
که چیرې موږ د ادارو لغوه او د اضافه والی او د ضرورت وګورو، نو د طالبانو د اوسني سیاسي ساختار هغه څه ډول ساختار چې دی رامنځته کړی، هغه ته په کتو بیا نو نورې ډېرې ادارې دي چې غوته ضرورت نشته. یعنې طالبانو د ادرسه کورته وګورو، اما که د افغانستان د ادرسه ورته وګورو، دیو ملت د ادرسه ورته وګورو او د افغانستان د استازیتوب، بیا په ټوله کې برته د نړۍ چې یو کور دی دغه د غړیتوب په اساس باندې تر ټولو ډېر د ادارو ضرورت من لیدل کېږي. هغه په څه معنا؟ د بشر د حقونو بحث کې راسي، تر ټولو ډېر نن نیوکې راځي دا چې طالبان دا منی ردوي دا بیل بحث دی. طبیعي خبره ده چې هر څوک چې په دې باندې متهم کېږي چې هغه د بشر حقونه تر پښو لاندې کوي یا نقض کوي، نو ښکاره خبره ده چې خپله دفاع کوي. اما دا ډېره ښکاره خبره ده چې د نن په افغانستان کې د رسنوی نه نیولې، د ولس نه نیولې، ټولنیزو رسنوی او بیا تر نړیوالو ادارو پورې طالبان په دې متهمۍ چې هغه د د بشر حقونه هر ورځ نقض کوي، که هغه د میرمنو د کار حقونه وي، که هغه د میرمنو د زده کړو حقونه وي، هغه که د فکر د ازادۍ حقونه وي، هغه که هغه که پخوا په حکومت کې د پخوانی حکومت کې د دندې مسله وي، خلک ضرول کېږي. د عقل په دې باندې طالبان متهم دي. نو نن د دغسې یوې ادارې چې د بشر د حقونو کمیشن دی تر ټولو ډېر ضرورت لیدل کېږي. زما لپاره دا ډېره جالبه ده چې دا ویل کېږي چې دغه ادارې ضرورت نشته، که د ضرورت په اساس باندې د طالبانو ځینې ادارې چې دوی تشکیل کړی دی هغو ډېر ضرورت نه لیدل کېږي. مثلا د امر بالمعروف بحث ته که موږ راسو، دقیق دې بحث ته که راسو، افغانستان یو اسلامي هېواد دی او افغانستان د جوړښت تر ننه پورې اسلامي هېواد دی. حتی د افغانستان د ټولنې چې یوه سنتي ټولنه ده، د افغانستان کلتور تر دې وړاندې چې اسلام نړۍ ته راشي 1400 کاله وړاندې، د افغانانو د کلتور ډیری دغسې موارد دي چې هغه د اسلام سره خورا ډیر ورته والی لري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وي، که هغه پر اساسي قانون باندې د نظارت کمیسیون وي، صحیح ده. اساسي قانون د پخوانی اساسي قانون لغو اعلان کړی دی، اما قانون خپل نه لري، اساسي قانون د خپل نه لري. د خپل اساسي قانون د بیرته جوړښت لپاره هم تاسو باید د نړیوالې ټولنې سره د وصل دپاره هم دغسې یو اداره، د دې دپاره هم د نوم دپاره هم وساتئ چې یاره په دې باندې موږ کار کوو، یا موږ د عقل ولسواکي او همدارنګه د خلکو ازادي او د نړیوالو عرفونو او اصولو د تدرنښت او د پاللو دپاره موږ د اخته یو نوي یو عمل کار کوو. همدا چې په بشپړ توګه له منځه وړل دا په دې معنا چې مطلقه دیکتاتوري استبدادي نظام
مننه. آزاد صاحب مننه له خبرتیا وروسته ستاسو د خبرو په برخه کې د بلال کرمی نظر اخلم.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 څپه هم نیولای سي.
کریمی صاحب، آزاد صاحب دې ته اشاره وکړه چې ځینې نورې ادارې چې طالبانو فعاله کړي دي لکه امر بالمعروف وزارت، دا هغه نه دي، اخیسمن نه دي، مؤثر نه دي، لطفاً تاسو که توضیح ورکړئ.
د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداره چې دا غو د دې ملت او یا د اسلام غوښتنه ده، دا به شک چې زموږ هواد او زموږ ولس مسلمان ده. ولې امر بالمعروف او نهی عن المنکر هم مرتاسي د قران کریم او د احادیث محتوا ته لاسو الته و مسلمانانو ته د معروف باندې امر کیږي او نواهی او منکرات او ځکه نهي
وتکیږي. رامیسپور صاحب، تاسو مخکې د اساسي قانون موضوع ته اشاره وکړه چې اساسي قانون نشته، نو د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون ته ضرورت، لیکن طالبان خدای ویلي دي چې د 1947 کال د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون دوی عملي کوي.
دا خبره د ظاهر شاه د وخت قانون یو کرت پورته شو، بیا وروسته کوم د هغه کوم تعقیبیا بل خبرې مطرح نشو. دا یو رقم مبهم پاتې شو او تر اوسه د دوی اراده یا نیت داسې خلکو ته او مطبوعاتو ته نه دی رسیدلی چې دوی څه رقم یو اساسي قانون غالي په افغانستان کې جوړ کړي یا جوړوي یا نه جوړوي. مخکې هم داسې ګنګوسې ډېرې وو، دوه درې ډاکومنټونه او سندونه مطبوعاتو او رسنیو ته رسیدلي وو چې ګواکې دوی یو درافت یا مسوده د اساسي قانون جوړ کړی دي. بیا د دوی لخوا رد هم وشو.
مننه رامسپور صاحب، وبخښه له کریمي صاحب را سره دی، له دوی په وضاحت غواړو. کریمي صاحب، کوم اساسي قانون په افغانستان کې پلی کیږي دغه نن سبا؟
اول خو باید دا واضح کړو چې اوس فعلا موږ د قانون له خلاص سره مخامخ نه یو. ټول کا فعالیتونه د اصول او د نورمونو مسر په مطابقت دي. البته دا به د تقاضا او د غوښتنو سره سم دا تقویه کیږي، پراخیږي، به ګسترش پیدا کوي تر څو هغه مرحله ته ورسیږي چې موږ بالکل په هیڅ برخه کې قانوني نقصه او خلا ونه لرو.
نو اساسي قانون خو یو هیواد کې شرط دی چې باید وي، حتی که په کودتا هم یو حکومت راغلی وي اساسي قانون باید اعلان شي پکې.
نو مخکې ما یادونه کړه چې موږ د قانوني خلا سره مخ نه یو. همدا اوس ټول کارونه د محاکم دي، هغه خپل کارونه مخې ته وړي او د هیواد ټول ادارات دي، هغه د اصولو د قوانینو له مخې مخې ته ځي او له بین المللي ټولنې یا له هیوادونو سره هم د اصولو له مخې، ځکه چې هغه پذیرفته دي او د زموږ د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي. اسلامي امارت ورته لیواله ده او آماده ده چې مخ ته تګ ورسره وکړي.
آزاد صاحب، تاسو فکر کوئ چې د اساسي قانون خلا محسوسه نه ده؟
د اساسي قانون خلاف فوق العاده مخصوص ده، یعنی دا بيخي غیر منطقي ده. که تاسو چیرې اسلامي بحث هم راخې، موږ په اسلام کې 15 فقه لرو، چې جعفریه فقه ده، حنفی ده، مالکی ده، شافعی ده، او حنبلی فقه دی، او د همدغه فقه لمخې ډیری هیوادونه اسلامي هیوادونه خپل قوانین جوړوي، او په ځانګړي توګه د جزا کوډ له همدې قوانینو لمخې جوړوي. چیرې چې تاسو اساسي قانون ونه لرئ، بیا د کرونا کې تاسو نور عرفي قوانین ونه لرئ، د روزمره که هغه سیاسي ساختار وي او که د ټولنې روزمره ژوند وي، د کومو قوانینو له مخې، یعنی خلا که چیرې قضیه راځي، که هغه سیاسي وي، که هغه مدني قضیه وي، که هغه جزایي قضیه وي، د کوم قانون له مخې پلی کیږي؟ د قوانینو د پلي کولو لپاره د کاغذ پر مخ که د شریعت بحث هم راځي، کومه فقه ده
په دې برخه کې؟ به وبخښئ، بیا به له کریمي صاحب نه پوښتنه وکړم. کریمي صاحب، کومه فقه، د کوم فقه په اساس باندې قانون په افغانستان کې تطبیقیږي؟
کوم چې موږ په یو وخت کې له کلونو یا له پیړیو راهیسې چې کوم د اسلامي اصولو یا کوم مذاهب په اړه باندې فیصلې او احکام صادرېدل، دغو په رڼا کې صادرېږي، چې هم د تن حنفي فقه تشکیلوي.
نو د احناف د فقه په برخه کې ځینې موارد چې فرضاً لکه دغه د حجاب مسله سره منځته شوې ده، د احناف د فقه په اساس باندې خو دا هم ویل شوي دي چې مخې باید پټ نه وي، او امر بالمعروف وزارت په دې ټینګار کوي.
دا خو تاسو بلې مسلې ته لاړه، اصلا هغه مسائل چې تر فقهي اصولو او تر فقهي اوامرو پورې اړه لري، هغه د علماو د فقهاو فیصلې او احکام دي. ولې په کومه برخه کې چې تاسو د کمیسیونونو د لغوي خبره وکړه، ما درته وویل چې په کمیسیونونو اړتیا د اوس لپاره نشته.
رامسپور صاحب، څه فکر کوئ چې د اساسي قانون په نه موجودیت کې چارې له قانوني پلوه سمې مخ ته تللی شي؟
دا ډېر یو غټ خلا ده په افغانستان کې نن سبا. مونږ هر شی شریعت ته حواله وکړو، په دې کې ځینې نیمګړتیا موجوده نن سبا. مونږ بینالمللي تعهدات لرو، مونږ مثلا نور اړیکې لرو نور ملکونو سره، دا موضوعات ټول مثلا خصوصا د شهروندانو په د دولت سره د دوی حقونه، مثلا چې مثلا په یو سند کې باید مسجل شوی وي، او د هغې نه مثلا که چیرې یو څو سرغړونه وکړي په هغه باندې مجازات راشي. داسې مسایل په اساسي قانون کې ډېر عمده موضوعات دي چې مونږ پکې اوس یو خلاص موجود مواجه دا ډېر عمده نشواله ده. او په قضا کې نن سبا قوانین هم تقریبا د تعطیل په حالت کې ده، یعنی قانون نه عملي کیږي، او د فقه سره سم نظریات پر عمل کیږي او فیصله کیږي، او غټ مسلې تر اوسه فیصله شوی هم نه دي په قضا کې. اکثرا دوی وړه مسائل او دوی هم ارجاع کوي اکثرا د سولې او جرګه ته.
آزاد صاحب، که دی تراشو چه دغه اداره چه مخک رامسپور صاحب دی بشر دی حقونو د خپلواک کمیسیون یادونه وکړه چې دا موثره اداره و، ستاسو په باور د دې ادارې کارونه څرنګه؟
څنګه چې ما څنګه یو بحث دا چې یوازې د بشر د حقونو کمیسیون نه، بلکې د راکول کمیسیون چې لغوه شوی دی، ادارې لغوه شوی دی، یا کوم ادارې چې شتون لري، که موږ د پخوا سره پرتله کړو، دغه د کرونو په حق له فعالیتونو لاسته راوړنو په حق له، بیا خو نو ډېر څه و چې تاسو که همدې ته کښې سره پرتله کړئ، ډېر داسې څه و چې ډېر لاسته راوړنې درلودې، ډېر داسې څه و چې نهایت زیات نیمګړتیاوې درلودې، نیوکې پر کېدلې. په دې کې هېڅ شک نشته چې هره اداره د بشر د حقونو په ګډون باندې نیمګړتیاوې لري. د بشر د حقونو کمیسیون بېله شکه چې ډېر لاسته راوړنې درلودې، لیکن ډېر نیمګړتیاوې درلودې. یوه نیمګړتیا یې دا وه چې په هماغه وخت کې هم دا نیوکې پر کېدلې چې د یو خاص ډلې یا قوم یا ګوند یا فکر رهبري پکې موجوده وه، او د یو خاص طرف ګټې پالل کېدلې، او د ځینو کسانو یا د یو خاص طرف جنایتونه نه څېړل کېدل. دا نیوکې د بشر د حقونو په کمیسیون باندې وې، لاکن په ټوله کې هغه د اشخاصو کړنه وې. هغلته شخص، هغه څه یو شخص به راوستل سو چې هغه به دا کړنې ترسره کولې. اداره، د ادارې تشکیل، د ادارې جوړښت، د ادارې ضرورت، هغه بېل بحث دی. که موږ هغه بحث ته راځو، د بشر د حقونو کمیسیون ضرورت نن خورا ډېر لیدل کېږي. نن تر ټولو ډېر ضرورت دغه و چې په اوسني واکمنانو باندې د نړۍ د خوا چې کوم نیوکې کېږي، او بیا د خپلو مرکو کې بېرته وایي چې نه، موږ دې سره ستونزه نه لرو، یا دغه چې هېوادونو سره موږ مثلا متحده ایالاتونو سره موږ نه دښمني لرو، ستونزه لرو، هغه دې بېرته راشي، دلته دې فعالیتونه پیل کړي، هغه دې اقتصادي پروژې پلي کړي، او زموږ سره د ډیپلوماتیکې اړیکې ولري. نو د هغه کړنو دپاره تاسو باید هغه نړیوال اصول، د نړیوالو عرفونو له مخې، د ملګرو ملتونو د کمیسیونونو له مخې، مخکې یادونه وشول چې افغانستان اوس هم د هغو ټولو کمیسیونونو غړیتوب لري او په ناسو کې یادونه شوی ده چې هغه د اسلام سره په ټکر کې دي. نه ده هیڅ کمیسیون د کمیسیون غړیتوب نه لري، ځکه د کمیسیون غړیتوب د اساسي قانون برخه ده. ستاسو په پخواني اساسي قانون کې په وهمه ماده کې ډېره ښکاره یادونه شوی چې نړیوالو کمیسیونونو غړیتوب چې افغانستان لري دی دغه کمیسیون او امیر پلی کیږي دلته د افغانستان د حکومت لخوا یا ټول کې دولت لخوا. کله چې هغه قانون تازمنځ ویسي غړیتوب ټول له منځه ولاړ او د همغه روابط د ساتلو لپاره دغسې ادارو شتون لازمي و. که موږ د اساسي پر اساسي قانون د نظارت بحث راځو، یا مثلا د ټاکلو خپلواک کمیسیون ته راځو، که د ټاکلو خپلواک کمیسیون لغوه کیږي نن که دا امکانات نه وي چې ټاکنې دې وسي، اما اداره باید دوی تر څو نړۍ ته دا وښوي چې په افغانستان کې د افغانستان د
ولس البته آزاد صاحب وبخښئ کریمي صاحب هم دې ته اشاره وکړه که چېرته بیا ضرورت شو بیرته به دا ادارې فعالې کړي.
همدغه نن ضرورت ځکه دی چې تاسو نړۍ ته او افغانانو ته باید دا وښیئ چې موږ دا اراده لرو چې که سبا وي که بله وځي د ولس په خوښه دولت رامنځته کړو. کله چې تاسو اداره لغوه کوئ دا په دې معنی چې موږ اصل د دې طرفدار دي، موږ نه غواړو چې په افغانستان کې د ولس په رایه د ولس په انتخاب باندې د ولس له ادرسه د نړیوالو اصولو له مخې دلته
یو دولت راځي. اساسې په کې پروګرام دی، د پروګرام موضوع مو دا ده چې د طالبانو له لوري یو شمېر اداري لغوه شوی دی. په خبرونه کې مو میلمانه دي د چارو کتونکو نجیب الله آزاد، د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی او د کابل پانتون پخوانی استاد محمد ابو الاحرار رامسپور. رامسپور صاحب، د خبرونه ورستو یو دقایق تر رسیدلی ستاسو په باور باید څه وشي چې دغه سي ادارې لکه څنګه چې مخکې تاسو توضیح کړه چې ځینې په کار نه دي، اوازات څه بیا دا وایي چې نه ځینې باید وساتل شي تر څو له نړیوالو سره د تعامل لارې چارې سري شي، تاسو څه وړاندیز لرئ؟
مننه. فقط مخکې له دغه چې دې سوال ته ځواب ورکړم، یو څه ته اشاره کوم چې افغانستان موجوده حکومت تر اوسه پورې اټول کنوانسیونونه غلیتوب لري، ځکه چې د کنوانسیون وتل د ویانا د 1989 کنوانسیون سره سم ځانته یو ځانګړی پروسیجر لري او دوی تر اوسه رد کړی نه دي. په تیرو لسو کلونو کې چې زه خپل د ملګرو ملتونو په استازیتوب په یو ټیم کې طالبانو سره په دوحه کې د خبرو اترو په بشري حقوقو باندې بوختوم، دا موضوعات په کرات او مرات ذکر شوی دی او دوی سره بحث شوی دی. دوی تر اوسه رد کړی نه دي کوم کنوانسیون وتل، او دوی موکول کړی دي اسلامي اصول سره چې کیدای شي په آینده وختونو کې دوی سره وسیړي او بیا خپل موقف معین کړي. په دې کې بعد کوم ادارې بعد وساتل شي چې تر سوچ دنیا سره اړیکې خو وساتل شي، بعد ارزو چې هر هغه ادارې چې بین المللي مواثیق سره سم یو ځانګړی پوزیشن او موقعیت لري هغه باید وساتل شي. د بشري حقوقو کنوانسیون د پاریس د اصولنامې سره سم جوړ شوی و، اسلامي هوادونو داسې نهادونه درلوده او دا ضرور و چې دا باید پاتې شوی. اوس هم وخت کېدای چې دا موجوده کسان موجوده حاکمان په دې باندې یو غور وکړي او داسې نهادونه وساتي تر هغو چې د بین المللي ټولنې سره په خپل اړیکو سره یو مشروعیت ترلاسه کړي. نور پاتې کېږي داخلي موضوعات، داخلي مسایل، داخلي تشکیلات هر هیواد پورې اړه لري او دوی پوهیږي چې شرایط سره سم کوم بنسټونه جوړ کړي، کوم بنسټونه وساتي چې د خلکو ژوند ښه کړي، د خلکو لپاره خدمتونه ورسول شي، د خلکو حقوق خوندي شي. اوس نن سبا مثلا د سکتور عدلي او قضایي کې ډېر نیمګړتیا موجوده، ضرور دا چې دغه سکتور تر هر څه نه مخکې باید فعال وساتل شي. خلک د یو وثیقو پسې ورځو میاشو سرګردان کېږي او وثیقه په لاس کې نه راځي، همداسې نور خدمات.
مننه رامسپور صاحب. کریمي صاحب، د رامسپور صاحب د وړاندیز په برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
په هیواد کې دننه اوسېږو، د هیوادوالو د ولسو د دولت او د حکومت اړتیاوې لمس کوو، حس کوو، دا غو په رڼا کې ګامونه اخیستل کېږي او دا له دقیقې ارزیابۍ او تحقیق وروسته د په دې برخه کې ګام پورته کېږي. البته د دغو کمیسیونونو یا ادارو د فعالیتونو متوقف کېدل هم د همدې اړتیا له مخې څخه شوي دي چې د اوس لپاره د هیوادوالو ته باید هغه ضرورتونه وړاندې شي، هغه خدمتونه وړاندې شي، د دوی هغه اساسي اړتیاوې پوره کړي او د خلکو د ژوند په بهبود کې پرمختګ رامنځته شي. نو بنا د اوس لپاره د دوی فعالیتونه متوقف دي.
مننه. خو بیا هم کریمي صاحب، سوال دا دی چې ځینې مهم نړیوال لکه د اروپای ټولنې سفیر توماس نیکلسن، لکه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی برانت، دوی ټینګار کوي چې دغه سي ادارې باید په دغه وخت کې لغوه نشي. فکر نه کوي چې د ستاسو د حکومت لپاره تر ټولو دا مهمه ده چې له نړیوالو سره ورس په ورس فاصله را لنډه کړي، لیکن ځینې پریکړې دغه فاصله ورس په ورس بیرته لری کوي سره زیاتوي؟
داسې یو بنبست سره خو موږ مخ نه یو. موږ خو روابط ډیپلوماتیک روابط او تجارتي او اقتصادي په ټولو برخو کې له مختلفو ډیرو هیوادونو سره همدا اوس ګرم روان دي. په نړیواله کچه هم یو تمایل موجود دی چې له افغانانو سره نږدې راشي او له اسلامي امارات سره نږدې تعاملات پیل کړي. همدا اوس د جاپان هیواد امادګي ښودلې چې پر نږدې راتلونکي کې سفارت پرانیزي او معلمینو ته معاش تادیه کړي او په نورو برخو کې د معیشت بدیل په برخه کې د کوکنارو او په برخه کې امرستو کې په مختلفو برخو کې ډیرو هیوادونو دې ته تمایل لري چې اسلامي امارات سره نږدې راشي.
کریمي صاحب تاسو جاپان یاد کو بخشي. جاپان رسمن خو دا خبره نه ده کړې چې سفارت پرانیزي، صرف سفیر په کابل کې لجنو کسانو سره کتلی.
بله خو همدا یو د جاپان د حکومت یو رسمي کاست چې خپل یادونه یې کړې ده چې دا به په راتلونکي کې تخویه کیږي او د دې په لاره واریږي چې ان شاء الله امیدواري ستاسې په مختلفو کچو کې نور پرمختګونه رامنځته شي په سفارتي او ډیپلوماتیک برخه کې. نو بنا تمایل په نړیواله کچه موجود ده چې د اسلامي امارات سره نور هم مخې ته لاړ شي او اسلامي امارات هم د هغو تعهداتو له مخې ځکه چې بین المللي اصول نورمونه ایجابوي او دنیا ته اطمینان ورکوي چې هغه له افغانستان څخه خلکو هیوادونو ته د خطر نه پېښول دي او له هیوادونو سره د ښه تعامل او د ښو روابطو برقرار کېدل دي. دا څه دي چې د نړیوالو حق ده او په دې برخه کې باید اندېښنې څرګندې کړي چې اسلامي امارت
البته نړیوالو تر ډیره په روسیو کې د بشري حقوقو مسله ډیره راپورته کړې ده، مثلا خصوصا د میرمنو د نجونو د حقوقو سره ستاسو په ګډون د طالبانو ویندویان هم دا خبره کوي چې مکتبونه پرانیزو د نجونو مکتبونه هغه ورس پر ځنډی شي. یو ځل ویل چې پرانیزو د حمل په دریمه بیا ورسته وځنډیدو، بیا ویل چې پرانیزو بیا وځنډیدو، بیا د حجاب مسله پکې راغله. لدی سره دا پورونه د سیخپری شو د بشر حقوقو ډلې هم انتقادونه کوي. دغه رقم خبري او د جنو کمیسونونو لکه دغه رقم څه وس یادونه وشوه کنه لغوه کېدل کچرته له نورو سره په تفاهم نه وي فاصله فکر بیا هم دمدا سوال فاصله زیاتوي.
د بشر د حقوقو په اړه دوه ټکو ته اشاره کوم. یو خداسي د بشر د حقوقو په اړه چې کوم راپورونه سازمانونه کله ناکله تهیه کوي، متاسفانه چې پر هیڅ ډول باندې پر شواهد او پر غاصلي ثبوتونه باندې بنا نه وي، غلط او نادرست معلوماتو باندې بنا وي، چې متاسفانه هغه درست نه دي او موږ په بار بار په کله کړت کړی دي. او یو دغه په تعلیمي برخه کې یا په نورو برخو کې چې تاسو د بشر د حقوقو د اندېښنو ته یادونه وکړه، په دې برخه کې باید وایم چې نړیوال په ځانګړي توګه سازمانونه په دې برخه کې برازي نظر کوي. د افغانانو باورونو او معتقداتو ته او د غو فرهنګ ته باید د دې درناوی ولري.
د دې تعلیم په برخه کې کدی یو ویان په صفت باندې دفاع کوي یا خو بیل خبره ده، لیکن خبره ده ډیره متضاد ده. مثلا د امر بالمعروف د وزارت ویان دوی چې 99% نجونې او ښځې په افغانستان کې حجاب کوي او هغه هم یوازې په کابل کې څو کسان دي چې حجاب نه کوي. نو په قندار کې ولې د نجونو مکتب څوک نه خلاصوي؟ په ننګرهار کې ولې نه خلاصي؟ په پروان کې ولې نه خلاصي؟ یعنی دې ته ځواب نشته. بیرته کدی می سر تراشو ځواب یې نشته.
بله شبر صاحب اصل موضوع دا ده چې د دغه پروسې لپاره چې حکومت تعلیمي پروسه ده او دا باید جریان په عمومي ډول په ټول هیواد کې جریان پیدا کړي، د دې لپاره باید یو کلی او پریکړه یا یو فیصله موجوده وي.
وبخشه تر حمل مخکې ولې طالبان وویل چې د حمل په دریمه په ټول مکتبونه خلاصو؟ نو په هغه وخت کې هغه کسان چې نو پوښې ویل اعلان کړو.
البته یو څه چې باید واضح کړو، اوس هم موږ په میلیونونو شاګردان کښې نجونې دي، کالکان دي او ځوانان دي تعلیمي مراکزو ته ځي، د تعلیم او د لیسو او د مکاتبو.
کریمي صاحب مننه په همدې هیله چې دا ټولې ولاړې سي. او چې کور ودان هیله ده چې ټولې ولاړې سي. په لنډو به د رامسپور صاحب نظر واخلم. رامسپور صاحب، څه باید وشي چې د طالبانو او یا هغه کسان چې په کابل کې واکمنان دي له نړیوالو سره رابطه بهتره شي او افغانستان او د افغانان په سول کې نور ژوند وکړي؟
دوی باید هڅه وکړي د خلکو رضایت راجلب کړي، خلکو په تصامیم کې په تصمیمګیري کې باید مشارکت ولري. داسې نه چې هر څه د دوی زړه غواړي، هره ورځ دوی فرمانونه انشا کړي او دا فرمانونه د خلکو لخوا ونه منل شي او دوی ته جنجالونه لا ډېر کړي. نو د دې له کبله دوی ته ضرورت چې یو ځل بیا فکر وکړي، خلکو مشارکت ګړندۍ کړي او داسې تصامیم ونیسي چې د دوی لارې او اړیکې د بین المللي ټولنې سره او د خپل خلکو سره ګړندۍ کړي.
ډیره مننه رامسپور صاحب چې په دې خبرونه کې مبارخه واخسته. بلال کریمی له تاسو څخه مننه کوم او آزاد صاحب له تاسو څخه مننه کوم. تر بلې خبرونه مو خدای مل.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوروی سرمون.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو. موسیقی